سلام لغرمی مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو.
د پاکستان د پنجاب پراول پنډی کې پرون ماسپښین د یو ښوونځي په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي. هغه مهال پېښه رامنځته شوې چې د وسلوالو یوه ډله د ښوونځي ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغان اتباعو یې برید وکړ. بریدګرو همداراز د ښوونځي اصلي دروازې ته اور واچوه او پر خلکو یې ډزې وکړې. راپورونه وایي برید د ورځې په رڼا کې ترسره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. تر اوسه دغه برید انګیزه څرګندنه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش څخه د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ 2-1 وګټله. تېره شپه د افغانستان لوبډلې د بنگلاديش له لوري د 255 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې 10 توپونه لا درلودل. په 15 وکټونو او 10 اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربستلیزې، د عظمت الله عمرزي 4 وکټونو او اویا منډو او د محمد نبی 4 چټکو منډو زیاته برخه درلوده. د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 29 منډو او دوهمه لوبه بنگلاديش په 28 منډو ګټلې وه. د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی چې څلور کاله مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و، کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. د الیاس دایی ورور مجتبا محمدی چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و، ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي. الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ، یعنی د نومبر په 12 د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د په موټر پورې نښلول شوی و، په 14 کې وژل شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي، خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومي اساره په کتنه کې په ځانګړي توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر خبر کړی، جاپان د افغانستان پخوانی او درون دوست بللی. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شوو ممپلیو حاصلات ښه نتیجه ورکړي. د وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي، دا ممپلي د کابل په بنهیزار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوي. د خبر پاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي. ممپلي تودو سیمو کې ښه وده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي. په ننګرهار، خوست، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي. او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2000 ډالرو واوښت. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ لیبري وروسته د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی. د کال په پیل کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه 13,515 ډالر و، خو اوس د هغه مال پرتله دو برابر شوی. ډونالد ټرمپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرنس پرانستل شو. د کاپ 9 په نوم په دې کانفرنس کې له دریو کلونو وروسته په لومړي ځل له افغانستانه د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري، خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته د اوښتو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی. تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي. جزئیات د اسمت ساروان په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 9 په نوم د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې کانفرنس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی د نړۍ 0.1% ګلتونی گاز تولیدوي. د ملګرو ملتو د بشری مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ نه ویشت غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقليمي بدلون څخه د زیانمن شویو ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکړي. د ملګرو ملتو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په یو راپور کې اټکل وکړ چې په 2015 کال کې به د اقليمي بدلون ناور اغیزې د کرنې او مالداري پر محصولاتو منفي اغیز وکړي او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامداره پاتې ده. سره له دې چې افغانستان له اقليمي بدلون ډېر اغیزمن شوی، د اقلیم په اړه په تیر غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شو چې د رسمیت پیژندل شوی حکومت نشټوالې له کبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورنکړل شوه. خو دا ځل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشي یو پلاوی د باکو په کانفرنس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو درو کلونو کې افغانستان له دې کانفرنس استل شوی وو، خو دا ځل له افغانستان یو پلاوی په کانفرنس کې برخه لري او تمشته چې د اقليمي بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پر لپسې درې کاله مخکې افغانستان له دې کانفرنسونو څخه د سیاسي ملحوظات له کبله وستل سوی او الته بلنه نه ورکول کېده، خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده لري او مونږ ډېر دې ته خوشاله یو چې ترسو دوی وکولای شي د افغانستان د اقليمي بدلون کوم اغېز چې په افغانستان دی لکه وچکالۍ تیر سوې اسمو دوړان دي حاصلونه راغلل او همداسې د ځمکې لاندې اوبو کمی سوي دي، حاصلات نکېږي، بارانونه نسته دي او همداسې نور د مختلفو ککړتیا او شاهدانو مونږ په دې څو کلونو کې په دې حال چې مونږ په اقليمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله. د هدا دنیا د اقليم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي. نو دې کانفرنس ته مونږ ډېر زیات خوشبینه یاسو چې تر څو افغانستان وکولای شي، د افغانستان پلاوی وکولای شي، هلته هغه مالي منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړي شوي دي هغه ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به دې ته غاړه کېږدي چې له اقليمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنۍ بودیجه 100 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د دې کانفرنس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دا دي چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارد ډالر غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه، نه د پور په بڼه.
facebook.com/azadiradio
وربشو د کرکټ راپورت. افغانستان له بنگلاديش 2-1 د کرکټ لوبلړۍ ګټلې ده.
Short from us with the lower jai. Afghan athletes are amazing. This has been a scintillating come from behind series victory for Afghanistan. Winning back to back.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنۍ سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجه په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپښین 2:30 بجې پیل شوې و چې د 15 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوړه کړه او د ټول لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 500 ورونه پوره ولوبول او 240 سلويخ منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډل مشر مهدی حسن میراث شپک شپېته منډې وکړې. په افغان توپچونکو کې عظمت الله او مرزه تر نورو ښه وځلېد چې څلور لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او محمد نبی یو وکټ ترلاسه کړه. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبې په 3.2 ورونو کې د 15 وکټو په لاس ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه وهله، هغه په 101 منډو وسوځېد. دا په یو ورځنیو سیالیو کې د نوموړي اتمه سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله مرزي بیا اویا او محمد نبی 34 ناسوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره ناهید رانا او مستفیض الرحمن 2-2 لوبغاړي وسوځول. عظمت الله مرزي د پایلوبی او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوړه لوبغاړي جایزې وګټلې. دا وړه د چې تر دې ورسته بعد افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړۍ د لوبولو په مخه د زیمبابوې هیواد ته
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني
دا غجلی ته وکړل د ماده امام اسی و دی باندې بل وکړل عمل ته پسودی کې دا جلی بیرته راوسته په افغانستان کې خوسه کړل یو ماشوم سره نو دا رقم کورنیستا چې د خپل اولاد په سرنوشت باندې بازی کوي
د یو میرمنې خبرې مو وریدي چې ویلې زینې کورنې خپلې لونه په بهر ملکونو کې داسې چاته ور ودوي چې په حق لای کافی معلومات نه لري نن ام دا موضوع چې روم ملتي ام وکړي قدرمن عبدالکو په افغانستان کې په دې ورستوي وکړل نور ستوندو سره سره یو څه چې ډیری کورنۍ شکایت ورنه کوي هغه دا چې وای لونه بهر ملک کې کوشش وکړي یا هم ودونه شوی خو کلونه کلونه کېږي چې میړونه دوی نه ورغوړي که څه هم دا ډول کورنۍ ستونزې مخکې هم وي خو اوس دا چې په هیواد دننه نجونې لزده کړو او کار سره منه شوي دي له بلې خوا کورنۍ عاید هم د وزګارۍ له وجې په خبره له صفر سر ضرب دی دوی ځان مجبوره ګڼي چې خپلې لونه واده کړي هغه هم پرته له دې چې خیخان وپیژني چې څه ډول خلک دي او د دوی لور ته تر کومه بریده ارزښت قایل دي د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پایل کې د ویاړ خبره وي فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو خو خبر نه وي چې کله هم دا ناسمه پریکړې ټول عمر ورتريخوي
بدبختانه د منګا سنتي ټولنه اوس ډیره خراب شوې ده ما لیدلې د پنورو باندې انجونې معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي هوتای هوای ناتینا وای په دغه مسایلو کې هر څه پلار یا ورور یا مور ورته وټه کې امغه سی کوي زه داسې کورنۍ په ځنمه چې څلور یا پنځه کاله مخکې خپل لور ورکړې ده به هر له هوا ده او استعمالومه شوې ده اغالک مالتا کومه میرمن لري یا هم څارڅ سده بل چا سره اړیکه لري نو دا انجلې دلته فیلند کوزده د څلور کال کېږي کوزده پاتې د اوله هم د دې راتلونکي نامعلوم ده بدبختانه دا سده چې د افغانستان انجینر سره مخامخ دي د پیسو لپاره د نوم لپاره چې یو څوک یو پلانې خپل لور په خارج کې ورکړي زم باید ورکړم پرته له دې چې د راتلونکي په نظر کې ونیسي غالک شخصیت په نظر کې ونیسي چې مالور به سره خوشاله یو کبنی خو د پیسو لپاره زینې پلرو نستاتی اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي نو د دود پر رقم سوي ده خراب فرهنګ مخ په جوړیدو ده چې د سیالي یا هم داسې نوم ورکول کیږي چې بدره مالور باید یا د ما کورنۍ هم باید یو خارجي زوم ولري چې مثلا پلانې خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم کاغه د جلې مور وی کپلار وی دا سوچاتمن ورسرهسته چې باید زخپل لور په خارج کې ورکم یا باید په خارج کې واده وکوي یا باید په خارج کې ووسیږي دا ورس پرز د خبرې عامکیږي پرته لدې چې دنجونو ځوان دي د دنجونو نیکبختی په نظر کې ونیول سي اخراتونکو په نظر کې ونسي دا غو مشکلات چې دی وی ټولنې لپاره خنه ده په خصوص دی افغاني ټولنې لپاره چې عامه په هواي پکې کم ده تعلیم پکې کم ده نو دا ډیره خطرناک ده او ډیره زورون کې ده د هغه جنونو لپاره چې لدې وضعیت سره مخامخ دي د خارج په نوم ورکول کیږي که خارج ته لاړ سي نو کور کې وي د خوان د اجازه پرته به کور نه وځي او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندې دي باید که کوزده وي که واده وي باید خپل خاوند په نوم کینی که اگر ازی ان رزده به تفاوت د دومره مهمه نه د مهمه ده چې باید د داس یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې وسیږي
لیلما چې خپل دوه لونه واده کړی وای چې دته به ډیرای دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي. خدا په دې په هیدل چې د انسان تربیه، شخصیت او تحصیل مهم دی، نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي، د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړي یا واده کړي وي.
څخه خپل دلته اوسی او مثلا خاوند دلته اوسی، دا خو ډیر ژوند ورته مشکله کیږي. بیا په تیرې سي اغه جونی چې ځواني دي، اغه جونی چې مثلا په 25 کلنې، شل کلنې، 30 کلنې، دوی ته ژوند مشکله ده. په دې چې دغه مرحله د ځواني په تنهایی باندې دوی تیرېږي کنه، بل دا ده چې دغه ته ډیر کړهونو سره مخامخ کیږي. خلک خبرې کوي، بیا خصوصا د منګا د افغانستان خلکو ډیر په خبرو پسې ګرځي. دوی هر خبرې نه بیرته خبره راباسي، یو تانه ورکی یا ورتوای زیاده میړه د تللای د التای شي کوي، الته سات تیر د زتی تاڅ کوي. خو زم هر څنګه چینه رن جوړي، هر څنګه چینه دا مشکلات ویني، د خلکو خبري اوري، دلته هم په ژوند ورته په مشکله یا مجبوره ده چې بیرته لاړسي د پلار پکور کینی، یا مجبوره ده مثلا ته خسر کړه چې ووسی هم د خسرګنۍ نه تانی اوري، مجبوره ده چې د غوډي خدمت وکړي، د غوډي کار وکړي، به اجازه چیرته تلای نسی، حتی د پلار کړه تلای نسی، چې تر غو پورې خو خوکه خسر ورته اجازه ورنه نو دغه سي کړهونه سره د انجونی مخامخ دي. د خځې په تیر چې په افغانستان کې هغه د دوی خاوندان تللي مثلا خارج کې ژوند کوي، هغه ته بهترین ژوند لري، ساتي تیری نو ځتي علاقه په یاد چې لته د منګه خځې څه باسي څه ګالي.
کورنۍ ولې خپل لور د سیاو چاته ورکوي چې یوازې د خارج په نوم؟ البته ځینې کورنۍ ټول نه، ولې یوازې د په پام کې نیسي د لک خارج کې ده پرته لدې چې پوښتنه وکړي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړې لري، څومره د دې لور ته وفادار دی، خپل لور ورکوي؟ تاسو علت څه ګڼئ؟
علت دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم و دانش یعنی په سطح د نورو مملکتو نه ده. وخت چې جلی واده کا د خسر کړه لاړه سي، هغه بیخي ژوند بیخي بدلون پیدا کوي. نو تر هغو چې هغه د غو په خاصیت، د غو په خوی، په خواص باندې پوهېږي، بیچارهګۍ به سر سپینی نو ذاتي نو له هر مشکلاتو نه دا نه سي وتلی. واقعیت سره یوه ښځه څونه تعامل لري، څونه ګذشت وکړه، څونه یعنی د خبره نیستۍ تیرې کړه. دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر دي، واقعیت سره بیخي زښته زیات ډېر دي. ځینې خلکو چې هغه ته خپل زامن لیدلي دي، غوړی خیر نه ده کړی، زوم خو ډېره لرې خبر ده، زوم خو پردی زوی ده، هغه هېڅ وخت له خسرګنۍ سره کومک یا مرسته نه کوي. ډېرې کورنۍ په دې فکر کې نه دي چې زوم مېله موږ سره مرسته وکړه یا مثلا موږ ته پیسې راولېږي، نه. ډېرې خلک په دې فکر کې دي چې زه به مې لور په خارج کې ورکړم چې لور مې آرامه سي، لور مې هلته ښه ژوند پیدا کړه، یا مثلا تعلیم په برخه کې، یا آینده د دې ښه سي، یا به هلته یعنی د دې ژوند به ښه تیر سي. نو د دغه لپاره خلک خارج کې ورکوي. او ډېری کورنۍ دي وو دا فکر لري خارج کې ورکوي، پیسې پی اخلي، یعنی د دوی دغه ولور ډېر پی اخلي، 4 لکه 15 لکه اخلي، د وایزه بلا د ورپسې چې لور مې لاړه نو هلته به ژوند ښه سي. نو دوی په دې فکر کې نه دي چې هلته په خارج کې هم داسې نه ده. په خارج کې انوزه بدتره ده، چې ډېری کسان دي حتی کار نه کوي، اما د دولت معاش ته ګوري کلار پراته وي. اما افغانستان کې دلته د موږ ځوانان چې زحمت باسي، واقعیت سره ډېر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړي، د ولوار یا د واده پیسې ټولې کړي، دلته د موږ ځوانان نسی کولای. په دې خاطر چې دلته کار نشته، دلته مشکلات ډېر دي. او خارج ته هم چې ځي دغسې یو مشکلات شته چې په خارج کې هم ډېری کسان چې تللي دي، واقعیت سره یعنی ښه آینده نه لري.
څومره ښځې ته خپله پېژنې چار چاپیر کې دي چې دوی میړونه بهر دي، یا چا سره چې دوی کوژده سوي هغه بهر دي او دوی په افغانستان کې پریښي دي؟
زمونږ په کورنۍ کې یو لس کسه نجونې دي چې فعلا درې واده کړی ده، چې میړونه یې هلته دي په خارج کې، اته 9 کاله کېږي چې ښځه یې دلته ده. 2 کاله باد، 1 کال باد، 3 کاله باد راځي، 3 میاشتې یا 4 میاشتې دلته تېروي، بېرته ځي. نو هغه ښځه د 4 ماشومانو مور کېږي، 3 ماشومانو مور ده، یعنی دا له 3 ماشومانو سره دا یې خارج ته تلی سي، هېڅ امکان نه لري. ډیری داسې کسان دي چې عامې په خارج کې ښځه کړي، عام دلته په افغانستان کې ښځه لري. نو دلته د کورنۍ لپاره کوي چې دا د دې د کورنۍ خدمت وکا، دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند ور سره وکا. په دې خاطر چې هیڅ اصلا دوی ته ارزښ نه لري، یعنی ښځه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي، دوی فقط دغه څه فکر ورته کوي. دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري، باید خاوند ور سره یو ځای ژوند وکا، اولاد سالم او روزي، پلار ور سره یې، مور ور سره یې، چې هغه د مور پلار واقعي ناز بازار ویني چې آیا د ما دغه پلار ده، دغه مې مور ده. ډېری کسان دي دلته راځي هغه درې میاشتې څلور میاشتې تېروي بیا چې لاړل یو ماشوم یې پیدا کېږي بیا درې کاله بعد څلور کاله بعد چې راځي هغه ماشوم پلار نه پېژني چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده هېڅ نه پېژني.
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه یي بهر کې؟
ډېر مشکله ده، دا واقعیت سره مشکله ده. د ما په خپلو کې دلته سته، د مونږ په خپلو کې ډېر ده، د تره زامن مې دي، تره ماسیان مې دي، د مونږ په کورنۍ کې ډېر دي. یو نارینه ښځه لري، دوو ښځو باندې خپله لور ورکوي، د څه شي لپاره ورکوي؟ د پیسو لپاره. فقط دوی پیسې پې واخلي، اما فکر کې د آیندې د خپل اولاد نه دي. څه د ما اولاد دا حق د ژوند لري یا نه لري؟ دوی فقط لور دې لویه کړه، پېغله څه سوه، واده یې کړه، زر دې له کوره شړه چې زتي لاړه سي. نو دا د آیندې فکر هېڅ وخت دوی نه کوي.
بله، بېرته بیا مور و پلار څومره له داسې لور سره ځورېږي چې هغه په بهر کې ورکړې ده داسې یو چاته چې هغه هېڅ نه او مسؤلیت نه مني؟
کورنۍ بېرته دې ته اړ سوي دي چې حتی خپلې لورګانې بېرته خوسې کړي، بېرته یې خوسې کړي، په ډېر مشکلاتو، په عریضو، په محکمو، په هغه وګرځېدل. خپله لور یې مثلا هغه خطې ته نه واخېسته، په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړ هلته په خارج کې، ذاتي خارج کې، خو غودي ته خو دا شیان هېڅ اصلا مطرح نه دي، هلته خو هر شی کولی شي. نو د هغه لپاره ډیری کسانو دغسې د خپلې لورګانې اته بیرته پرېښودې، بیرته یې خط نه واخېسته، علاقه ته نه واخېسته.
کورنیو ته څه کول پکار دی چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر ده دا سړی ورکړي، او که نور مسایل هم د لور دې ورکړي په وخت وسنجوي؟
دا باید د خپل د اولاد په هکله آینده یې وسنجوي. یعنی دا فکر ونه کړه چې دا یا راځي دغلته یې واده کوي، ذاتي نجلۍ دلته پرېږدي خپل ازدي. ډېری کسان همداسې سي. دغه اوس په عربستان سعودي کې باور وکړه چې زمونږ په کورنۍ کې تقریبا درې ښځې زه پېژنم چې خپله په عربستان سعودي کې دي. ښځه یې درلودله، بله ښځه یې وکړله، دغه نجلۍ چې وکړله د ما د عمه مسۍ وه دې باندې بله وکړله همالته په سعودي کې. دا نجلۍ بېرته راوسته په افغانستان کې، خوسې کړله یو ماشوم سره. هغه نجلۍ هم یو ویست کاله عمر لري، یو ویست کاله، یعنی هغه اوس فعلاً طفله ده، اوس هم په ژوند نه پوهېږي آیا چې ژوند زه څه رقم مخکې بوزم. نو دا رقم کورنۍ سته چې د خپل اولاد په آینده باندې، دوی په سرنوشت باندې بازی کوي.
څه ورته وایي؟ څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي؟
هغه کس ته چې خپله لور ورکوي، اول دا وسنجوي چې دغه نفر چې زه د خپله لور ورکوم، آیا دی کولی شي دا د ما لور وساتي؟ آیا کولی شي دی تعلیم لري؟ دی عمل نه لري؟ دی مثلا ښه کورنۍ لري؟ یعنی په کور لري، زول لري؟ آیا یو اقل که مثلا درس نه لای، تعلیم نه کړی، یو کسب خو لري، یو پیشه خو لري چې وکولی شي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپل ښځې ته راوړي؟ نو داسې کورنۍ ډېرې دي اصلا دا فکرونه نه کوي، فقط دې ته ګوري چې والا ځوان ده زه ورکه، یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري، خر ده چې زول ده مقصد پیسې لري، لور دې ورکه، لور دې آرامېږي. مګر دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري، درې ښځې لري، په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي. ډېری کسان دي چې هلته مسیانو چښتن دي، سپینګیري سپینګیري دي، دلته چې راسي ځان جوړ کړه د خبرې یو څو روپۍ راوړي، دلته خلکو ته ځان ورکوي، ته مو ارزه زه مو ارزه، هر یو سړی مسې پلانی راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي. خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي، دا به په خارج کې خدای څه کار کوي، دا به باغوانی، دا به پیاده وي. اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې دا څونه پیسې لري، خپله لور ورکوي.
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي، هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ یې وایي چې و همدا صحیح ده، باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه، خپلې نجونې څه کوی سي؟ آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې؟
نه، مخالفت خو نه سي کولی، اما دا خو کولی سي خپل کورنۍ ته قناعت ورکړه، خپل کورنۍ ته ووایي، مور ته ووایي، پلار ته ورته ووایي، یا خپل ورور ته ورته ووایي چې څوک د دوی یو کس په خارج کې، دغه نفر پوښتنه وکړه، دغه نفر پوښتنه وکړه چې دا درس یې لای، تعلیم یې کړی، دای څه کار ده، دای په خارج کې څه کوي، څه کار کوي، آیا کار کوي، نه کوي، یا د دولت پیسو ته پروت ده؟ داسې کسان ډېر شته، ډېرې هلته ځي نشې کوي، اصلا په خبر نه دي، په اولاد باندې خبر نه دي، په خپل فامیل باندې، هغه خپل فامیل نه ورته ارزښت نه لري. نو ښځه خو پرېږده.
د حل لاره تاسې څه ګڼئ؟
دغه کورنۍ چې خپل اولاد یا خپل لور یو چاته ورکوي، دوی باید ادیقل ادیقل یو کال مخکې، شپږ میاشتې مخکې ادیقل دا نفر باید وپیژني، د ده کورنۍ وپیژني، د ده پوښتنه وکړه، د ده لټنه وکړه، چې آیا دغه نفر دغه کس کولی سي دا د ما لور خوشبخته کا، آیا د ما لور کولی سي چې آینده ژوند ورسره کسي، آیا د دې ماشومان پیدا کېږي، دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي، دې ته ښه پلار کېدلی سي؟ نو دغه باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
قربان دې شم، سلامت اوسئ.
نا
له حقوقی اړخ غهام یو نامعلوم شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم بهر کې وسیږي د جلیل سرنوشت سره لوبي دي. په کابل کې مدافع وکیل وارث خپل وکوي چې د تخپل ډیرای داسې قضیه راتلی چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو.
د حقوقو له نظر نه خو د هیڅ شک نشته چې چیرته او جلی خپل قانوني سن پوره کی او هلک د خپل قانوني سن پوره کی هغه کولای شي چې خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي. هغه کچیرته الک خارج کی ووسی یا جلی خارج کی ووسی د دې کې هیڅ نوع موانع نشته. ولې یو څه چې مخکې 15 کال یا 16 کال لاس کال مخکې تفاوت کړه او چا د نظر نه کاو چې خپل د خور او د لور یا هم د زوی به ورور واده خارج کی وکړي. ولې د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه د تلاقه لري چې د خپل د خور د ورور واده خارج کې وکړي. دا په جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو په دې بخش کې عملي کار کوو وینو چې هغه انجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ یو جلا محیط سره او د خپل د فامیل د نه لرې کېږي. همداسې چې کالک وسي که جلۍ چېرته خارج کې وسي واده کوي نو دوی له ډېرو مشکلات سره مخامخ کیږي. که چیرته یو جلی خارج کې واده کوي او دغه خاوند په خارج کې ووسی دغه خاوند په یو متفاوت محیط کې لوی شوی ووسی چې هلته د ښځو او د میړه ترمنځ رابطه ډیر زیات متفاوت وي نسبت له افغانستان د فرهنګو تفاوت د ژبې د کار د فعالیت په کور کې د اوسېدنې نو تفاوتونه ډیر خورا ډیر دي نسبت له افغانستان نه. او بل غټ مشکل دا ده چې د هغوی د تګ مشکل ده د هغوی د اسنادو مشکل ده. ډیر وخت په افغانستان کې کالک ته کجلی ده هغوی پاتې کیږي. هر کله چې رابطه ډیره طولانی شي نو په هغه کې ناخوال منځ راځي ځکه که کله یو خاوند او میرمن سره نږدې وسي په یو خبره باندې کوم شخړه له منځ راځي یا هم کوم سوی تفاهم منځ راځي هغه په ډیر ساده شکل باندې په ډیرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کیږي. ولې دا چې فاصله منځ کې وسي او ارتباط هم تنها په تلیفون باندې وسي نو په دلته یو مسله کمن سرازی او شخړه مې سرازی د کزه او د خاوند ترمنځ بیا دا نه حل کیږي. ډیره وړو کې مسله غټیږي ځکه اوقدی دي هغه د کزه او د میړه کوم معنی چې هغه نږدې یو بل نه ګوري ویني تر لاسه کوي نو هغه د تلیفون نشانه نه نو د دوی غټ مشکل هم دغه چې دوی سره یو ځای نه نږدې نه یو بل خنشي در کولای وضعیت دی یو بل باندې خنه پیږي چې خاوند په کوم وضعیت کې دی او میرمن په کوم وضعیت کې ده. ټایم بدلیدل لکه کچیرته یو میرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي نو تابند دو شپه ورځ تفاوت کوي. د دو تلیفونو په تماس کې مشکلات منځ راځي دو په خبرو کې دو ته هماهنګي سره نشي کولای همغه چې وړه خبره ډیره لویه خبره ته جوړه شي او په دې تمامه شي تر څو دوی دغه واده نه یو بل نه جدا شي او طلاق فسخ په منځ کې راشي.
بله او کدي موضوع باندې خبرې کوچه هغه میرمن چې افغانستان کې پاتې دی هغه دوی بچي هم لري او ځینې انجونې نامزاد دي نارینه په بل ملکی ووسی آلتا نوی دو دوی حقونه سمره تر پولاندی که یعنی اغی خجی تا دی خسر پا کور که دلیسی لکه سمره ضرورت دالری او میره تاویی لیسی تا مثلا داشاین دی ما پکار دی ما تا باید وخش تلسی بل چاتا نیسی بلی بچی لکو مستون سر مخکیگی میرمن لکو مستون سر مخکیگی او سمره دی دوی اغی حق تر پولاندی که تا دوی یوازی زوند کهی
قطعن چه یو چا میره نووسی خواند نووسی لغه سر نزدی نووسی ده میرمن و تایدیر مشکلات من سرازی فامیل تربیه دی اولادو روزنه هغه تنهایی او نشی که اولاد چه هم فامیل تا ورسیگی هم دی خپل کور کار ورسیگی او هم دی اولادو روزنه تا ورسیگی. یو بخش خوی داده او بل دیر اساسی اغه داده چه یو میرمن او یو نارینه یو بل تا ضرورت لری دیگه مغل خاطر خدا پاک دی دو کمینس که واده روا کرده ده و دی واده پا واسطه بانه دوی یو بل سر نزدیکی گی نو تن آدم اطرانه ده چه دوی تا با پیسی دوی به دانور امکانات بلری ولی دا چه دیو بلن لری دی دی دوی دیر یو غد حق چه تمتو ارتو وی چه دیو بلن نفخستل دی دی دن محروم دی نو دا این اساسی حقوق دی چه دوی للاس ورکی همی میرمن للاس ورکی یا همی خوان للاس ورکی او طبعا زین داست مشکلاتی روابط که دی کز پجوان که دی سری پجوان که چه اغیط رسیدگی دی میرمن او دی خوان باقی خوا جبان دی رسیدگی ارتا کی گی دا مشکلات دی دا مشکلات سر اغا کم فامیلی نه چه دی شکل بانده مخ کرواندی دی پا دی مشکلات سر لاس بکی پیوان دی.
بله خپل وخت په اخر کې که کورنۍ او ته یو څه ویل تاسو ولري چې دوی خپل خويندې خپل لونه بهر ملک د سچاته ورکی چې استر پاکلې معلومات هم نه لري، خاص د دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناست یو بیا وایي چې ما مې لور خارج کې ورکړه، ما مې خور په خارج کې ورکړه، او یا په دې تمه چې دوی بیا به موږ ته به پیسې رالیږي، موږ سره به حمایت کوي. دغسې کورنۍ او ته د تاسو ویل څه دي؟ البته ټولې کورنۍ موږ نه ښیو، یو شمېر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپله خور لور بهر ورکوي. داسې کورنۍ ته تاسو څه ویل لرئ؟
زما خو هم د ما د کار د ساحل تجربې نه او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی یم اوسېږم، ټولو هغه فامیلونو ته مې خاص دا ده چې په اولاد باندې که هغه لوري که زوی ظلم مه کوئ، هر څه به خدای ښه کړي. دا اوس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ورور ته په بهر کې ښځه کوئ، نو هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي، د فرهنګي مشکلاتو څخه. حتی موږ له کوم سره راپورونه لرو، کوم میرمن چې په خارج کې واده کېږي د هغه سره په شکل دی یو برده چلند کېږي، د هغه سترګې پټې، هغه نه غواړي چې په هغه ټولنه کې د هغه حقوقو چې لري هغو ته ورسیږي. اکثرا موږ لیدلی دي چې هغه میرمنې چې کله بیرون تللې دي، ژبې زده کړې دي او پوه شوې دي، نو بیا بېرته دغه د خپل تیر شوی ژوند پیادوي چې ده باندې خاوند څومره ظلم کړی ده، څومره مشقت پرې تېر کړی ده، نو بیا هماغه چې هغوی یو بل ته اوږده واخلي او یو اوږدهیي چلند وکړي، خپل تفلیق ترې واخلي، هلته خو طلاق ورکول کېږي، خپل طلاق ترې واخلي او جدا ژوند وکړي. نو ښه خبره دا ده چې د خپل د اولادو سرنوشت په یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید ونه سپارل شي، تر څو خدای مکړه د ژوند او د فامیلو هغه بد خاطرې چې د طلاق نه وادي یا هم د ژوند په کولو کې یو بل ته رسیږي، د هغه قرباني ونه ګرځول شي، نه لور او نه زوی د هغه حادثاتو قرباني نشي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت سروانیم د پروگرام ته مو هر کله کوم. نن مو میلمنه یو داسې افغان ده چې ل کمکینی اروپا ته تللې، هلته لوی شوی او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت ترڅنګ ل کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډیر تشویق کړی دي. زموږ ملمنه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډیره لیدلې او مرکې به مو یې اوریدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډیر بلد ونه اوسئ. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا زه ډیره واړه راوتلی یم، تقریبا د شپږو کالو ومه چې د افغانستان راوتلی یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوې دي، همدلته مې مکتب وې، بیا پانتون ته راړلم، وروسته له پانتون نه بیا خپل ماستری مې وکړله، او وروسته له ماستری نه مې خپل ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوې دي.
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نه دي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هېره کړې ده، او که هېره هم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله، راشه، وخره، په نورو مسایلو باندې په خپل ژبه خبرې نشي کولای، ځکه چې د درس ژبه پردی ده. دوستانو هم سنفیانی نور دي، اما تاسو لنیک مرغه خپل شبه نه ده هره کړی. دلیل سو د مور پلار کوششو که استاسو خپل مینوه
بالکل د مور پلار زحمت خو پدې کې غړترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندې ورونو په انګلیسي باندې کولې نو مور پلار بم نه پرې خولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډېر به تشویق کولو. مور پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبور وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وي اثر تر څو عام خپله ژبه وساتو، او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي سروان صاحب په هغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک او لوست زده کړی، نو ما به ورته ویل زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیک او لوست به زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. نو دوی چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي. کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده ولونه یا د ولیکه او ته به لیکلی او لوستلی نه شوي، بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو هماغه وا چې بیا زموږ سره هغوی به د خپله د کوره به زموږ سره کار کوله. په کور کې بیخي لکه مکتب باندې درته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه یېری کړو او د هغې د څنګ سره هم لیک او لوست هم زده کړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه او په غو وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو. بیا نو څه وخت به چېلو ډیر کالونه وروسته بدلو، خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډېر رفتمه ډېر زیات وه، او دغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دري ژبه هم له همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دوار ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې مخ په دوار ژبه باندې مې خپل ځان خپله بلات کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه دغه ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله، نو د کرکټ تیم راغی. نو په هغه وختو کې کرکټ تیم دومره خلکو نه پیژندل او نوی دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلي وو، نو ډیرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلود او هم علاقه یې درلود ورسره. نو سفارت کې زه چلته وم، زما سره تماس ونیول شو او دلته کرکټ تیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دي په هغه وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ تیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، دا ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړ، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویق کول، ډېر زیات مې تشویق کول، خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هماغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په ارش کې دی مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی به مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت دوی چې په هغه وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا دوی هر کلای نه کول ورته، نو موږ ډیر هر کلای ورته وکړل. نو هغه شوله چې بیا نور هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتره ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړل، سفارتونو ورته توجه پیدا کړل. نو زه فکر کوم زما علاقه هم د موږ د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسو نورو هیوادو ته هم سره لاړی چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللی ما په داخرو کې به ورسره تللی ما صرف د تشویق په حساب باندې څو ځله تللی یم. نو زیاتره ته نشوای تللی د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول بیرته افغانستان ته ولاړی کنه؟ هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست للی، تشویب نه یاست چې کار وکړي؟
بلی او سروان صاحب، ما هیچ وقت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړی. د زیاتره وخت د ټولنیز رسانه ګونګسی وی چې پکې خبرې کیږي چې ګویا ز افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه ما چي دلودلی وی. خو زه په افغانستان کې ډیر وخت لپاره هیڅ وخت نه پاتې شوی، اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه پاتې شوی، د لسو ورځونه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې و د هغې د همکارۍ دپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسو کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل، نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپه کله نه وي چې برېټانیا ته لاړې، کوم خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وي؟
بلې، زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه و، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو و په هغې وخت کې، نو هغه په هغې کې رانیولی و، هغه ډېر سخت لګېدلی و، زخمي و، نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به ورسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسو دې ماشومتوب خی خاطرې نه لرې؟ څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و. زما سره دومره په زړه کېږي چې ماشومان و او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څه جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غر تغییرات ولیدل. خلک ډیر زیات غریبان شوي وو، د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته و، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دا غر تغییر و. نور غر تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و، څه رقم خلکو جامې اغوستلې. صرف کوم چې ډېر زیات تغییرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه ده چې مکتوبونه دروازې بندې وي.
که څه هم دا ستاسو خپل حق دی چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړي، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان خپ پوی کوم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یو ورځ بحث په ولرم او شم کړی چې د تاریخ نه اقلا خبره وسمه. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت کې هم د طالبان راغل، ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولی، او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په درلودل چې دا حقیقت، ما به بغیر د یېرې نه بابا هماغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته به دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوند نه ورکوله، دې په خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدای شي چې زه د طالبانو د رتاک سره ډېره زیاته خوشحاله وم او زه د دوی ملاتړ کوم. نو همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه به په پښتو باندې غږېدلم، لیکنې به مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینیو مشرانو باندې و چې ول هغوی ونه شوای کړی چې زموږ هېواد هغه ستراتیژي هغه خواته بوزی چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هیواد کې راشي، کار وکړي، عمل ته زحمت وباسي. موږ غونډه په اروپا کې دلته تاسو زحمت په اروپا ته وباسو، ولی موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو. دغه شنو چې زما لپاره به ډیر زیات پښتنه ایجاد اولې زما په فکر کې، او ما به ملامت به زمو خپل رهبران بولل مخکینی رهبران زما اندغه په خاطر باندې ما بلیکنه کول او دوی به انتقاد د دې دلو دل چې تک دا انتقادونه کوي نو دا معنی ورکوي چې طالب پلوي نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړی دا فکر کوم چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم هر څوک چې هر فکر کړي مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو تر څو د یو بل د فکر نه وشکرای شي زیاتره څوک زده کړو نه وکړي
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وي آثار هم لري
بلې ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې همیشه ز لیکنې کوم او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم راځم برخه پکې اخلم او دغه د څنګه سره کتاسو زما نو مغه کې کتاب لیکل شوی دی زه دغه کتاب عمومي غنه یم خو یو برخه مې د کتاب کې لیکلې ده هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په کله باندې ده چې د افغانستان استخبارات سره رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي او دغه څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې نو هغه کار باندې روان دی چې هغه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم او نور مقالې مې لیکلې دي زیاتره په انګلیسي باندې دي نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې د افغانستان د امنیت پاکلا باندې غوړی لیکنی وکړی نو اکثره وخت کې دی چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي بیا
څه کې مو ماستری وکړه
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي په مدخ په انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې ماندل ته درس ورته وي
څنګه بوله امنیتي مسایل سره دلچسپي پیدا شو او من د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیره لیوالتیا نه وی
بالکل اندی په خاطر باندې چې زه په دې باندې پوهیدم چې موږ تاسو هغه غړترین نمګرتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستلو هغه موږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو دغه دوی برخي وي چې ما ورته ډیر جالبیت درلود چې زه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوهی کوم د افغانستان په امنیت باندې ځان پوهی کړم نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوه شي نو ما خپل ځان تدریسي باندې وخت لا پوي کما چې د یو هیواد خپل امنیت سره کوم کولای شي چې څوک بهتره کړی کوم لري ورته بهتره دی نو دا پلاتن وي چې ما وختلې خپل ځان ور باندې پوي کما خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شي چې موږ تاسو ورته وګورو اند مجاهدینو د وخت نترنې ورځې پوري حوالی شای چې بدلیږي په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتی برخې دي او زیاتره وخت هم د امنیتی برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي نو ولی زموږ تاسو همدغه امنیتی برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلای نو دغه څه وو چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستلم
د ډاکټرا موضوع هم داده
بله بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکلا باندې ده د افغانستان د امنیت شورا پکلا باندې بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستل چې د افغانستان د امنیت ماشینری څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخستل تیسس د ما هم دغه ده
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي خو فکر نه کوئ چې تاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې وګورئ لدینه زده کړو وکي څه پروګرام نه لري ورته چې په خپل ژبه یې واړوي
اصل په سلو کې پروګرام لرم په انګلیسي ژبه باندې دی بلې او فعلاً زه حتماً ژباړم نو دا زما پلان دی چې دا کتاب ته بدلیږي او دا بیا زموږ افغانان کې چې ته جالبیت د امنیت سره لري او غوړي ځان پوي کړی کول شي چې بیا دوی د دې کتاب نه هم خپل استفاده ونه وکړي او زده کړه ونه وکړي
اوس په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی دی په څه بوختایست
بلی افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما دلته خپل شرکت دی، زه د دې څنګ سره چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې، نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دي هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بله، یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر جدران را کوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپله هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دی چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یي چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، موږ وارداتو صادرات کوو دلته. شرکت می نسبت ډیر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی. تقریبا 300 کسان دلته کار کوي زما سره، او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د نجونو مکتبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم بیرته فعال شي، راړه شم افغانستان ته. همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده، د دې یوه برخه سرمایه گذاری زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې، زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو جرانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشو کړای چې هلته سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا هلته کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت تر څنګ شرکت تر څنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته مزه ځنې خلک ویوي چې ورکهولیک، لکه زه ډېر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم، او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره، چې هغه زیاتر وخت فکر د پاره ډېر ښه دی. موټر چلول مې ډېر زیات خوښیږي چې موټر وچلوم، راړه شم چیرته لري، او سفر وکړم خوښیږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه. کتاب لوستل مې خوښیږي، خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي، نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښیږي. لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې، او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي، زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور نجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې مه اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلک یاست یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه یاست. همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ، او هر څه شی امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي، زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې لپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي، که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي. نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې وم ډېر آرامه وم او ډېره زیاته عاجزه وم، نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت ځبرولم، نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله، نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمه کړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمه کړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله، په همغې دوره کې بیا ما وشمه کړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو خې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه زما خې خاطرې ده چې ما همیشه ډېر زیات کار کولا، ما به فول تایم درس وی فول تایم به می کار کولا. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولای شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې اوس هم چې د دې کار کوم د غیر څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله، دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده. که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله، ما نه شوای کولای چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت انسان کولای شي چې لږ راحت شي او خوشاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسی مینواله یاست؟ اوس هم تعقیبوي؟
بله سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم، زما لپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای، د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو. په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم، نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله، بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وي د کرکټ، خو ګراوند ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په هغه وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د دو ټولو نجونې چرته مرا. نو بیا هغوی مهربانی وکړله، پخپله یې چې نه موږ ټول نجونو ته یې مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شولې، خصوصا چې ورو ورو نور نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم، زه یو د اولینو افغانو نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم، په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه، اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې، نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوي؟ ښځې د کرکټ سره څه دي؟ دغه یو تابو وه چې موږ ماته کړله. ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه. سپورت تنها د نران دپاره نه دی، موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي، خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډېرو زیاتو کسان چې سروان سره خپله په اروپا کې هم وو، زما د رتګ سره کرکټ ته مخالفین ډېر زیات زه ورسره مخامخ شوله. زما خپله په اروپا کې ډېر ژورنالستانو نیولې، تر ډېرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږېږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي، دا ولې خبرې په کوي په کرکټ؟ کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې، ما به خپل فعالیت ته به مې ادامه ورکوله چې نه، ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووزي، هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخته، بیا وروسته ورور نور انجونې را ووتلې، بیا اسانه شوله. نو بیا په هغه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ ټیم هم ولرم. په هغه وخت کې چې ما د دې درخواست وکړل وی چې تر اوسه پورې هیڅ ښځه نه ده رامخته شوې چې د کرکټ ټیم واخلي، ما زه غواړم روای خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخیستله، بیا خپل پلیران هم درلودل. نو دا زما لپاره یوه غټه خبره وه، دا صرف د دې لپاره ما دا کار کوله چې نور نجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولی شي، ښځینه یې هم کولی شي همدغه کار. راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته د هغې نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به یې تماس نیوله چې سږ کال تیم اخلي، او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس وه چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره دا کار کوله. د خود زما بزنس خو په انګلستان کې و، زما دپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه رسوله. دا زیاتره د دې دپاره وه چې زموږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که د سفارت د کاري تجربې په اړه هم وایست، څنګه تجربه وه؟
تجربه ډیره ښه تجربه وه، ما ډیر څه ورنه زده کړل. زه مخکې د هغې نه چې سفارت ته راشم، ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل، خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده، خو په واسطه باندې راغلي وو. کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپل خپلوان وو، هغوی به رالېږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه، نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي، خاطر هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل. موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم بیخینی وکړه، ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په زړه کې یو ځل زه ورغلم زموږ سفیر صاحب په هغه وخت کې، ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خط را کوي، ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکه. ما وی زه دغه د لاسته لاندې کار کوم، ما وی چې زه خپل ما ماستری درلوده په ما زما ماستری لرم او د یو بي سواد د لاسته لاندې کار کوم. نو غوی ووی چې دا د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي، هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم، د دوی د فکر سره بلده شولم. که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم، ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم به وي، نو د سفارت ما ته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتري سیستم په دې باندې زیاتره زه ځان پوه کړم.
بله ډېر مننه
تاسو نه، ډېره ډېره زیاته مننه.